360 में बाइडेन इंतजामिया का माहौल दोस्त गाड़ियों की खरीदारी पर जोर, जबकि अमेरिका की तकरीबन निस्फ आबादी अब भी तेल पर चलने वाली गाड़ियां पसंद करती है। ऐसा क्यों है जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं इरम अब्बासी। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियां आम हो रही हैं। ग्लोबल ईवी आउटलुक के सर्वे के मुताबिक 2023 में आलमी सतह पर तकरीबन 1,40,00,000 नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां रजिस्टर हुई, जिसका मतलब ये है कि सड़कों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कुल तादाद 4 करोड़ हो गई है। ये तादाद इससे पहले के 5 साल के मुकाबले में 6 गुना ज्यादा है। बिजली से चलने वाली गाड़ियां आम होने की एक वजह आलमी सतह पर यह शऊर है कि फिजाई आलूदगी और कार्बन के अखराज को कम करने के लिए सड़कों पर तेल पर चलने वाली गाड़ियां कम करना जरूरी है। इसके लिए कुछ आलमी रहनुमाओं ने वादे भी कर रखे हैं। अगरचे आलमी सतह पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फरोख्त बढ़ रही है, लेकिन ऐसा सिर्फ चंद मार्केट्स में हो रहा है। पिछले साल इलेक्ट्रिक गाड़ियों में चीन पहले नंबर पर रहा, यूरोप दूसरे नंबर पर, जबकि अमेरिका में महज 10% इलेक्ट्रिक गाड़ियां फरोख्त हुई। अमेरिकी सदर बाइडेन इस तादाद को बढ़ाना चाहते हैं, ये उनकी इंतखाबी मुहिम का भी एक अहम एजेंडा है, लेकिन बेशतर अमरीकी इनकी पॉलिसी पर ध्यान देते नजर नहीं आ रहे। ऐसा क्यों है आज के व्यू 360 में इस इशू पर तफसील से बात करेंगे। आइए पहले चलते हैं इसराइल हमास लड़ाई के बारे में जानने के लिए, गजा में ताजा सूरत हाल जानने के लिए। इसराइल ने जुमेरात को वस्ती गजा में पनागाह के लिए इस्तेमाल होने वाले एक स्कूल पर हमला किया, जिसके नतीजे में मकामी हुकाम के मुताबिक 5 बच्चों समेत 30 अफराद हलाक हो गए हैं। तहम इसराइली फौज का कहना है कि स्कूल को हमास के कंपाउंड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। इस पर मजीद बात करने के लिए चलते हैं यरूशलम, जहां हमारे साथ मौजूद हैं सहाफी हरिंदर मिश्रा। हरिंदर, वेलकम। ये बताइए, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं और इसराइली फौज अपने हमले जारी रखे हुए है, हमास के कैद में मजीद इसराइली यरगमालों की मरने की रिपोर्ट आ रही है। चंद रोज पहले तल अबीब में तकरीबन 1.5 लाख अफराद ने जंगबंदी के हक में और यरगमाल अफराद को वापस लाने के लिए मुजाहरा भी किया, तो इसराइली हुकूमत इस दबाव के जवाब में कुछ कर रही है?
जी देखें, मजीद दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और आप अगर इसराइल में देखें तो न सिर्फ तेल अवीव में बल्कि इसराइल के हर शहर में लगभग हर रोज आजकल जो है यहाँ पर मुजाहरे हो रहे हैं, और उसमें हजारों की तादाद में लोग जो है वो बाहर निकल करके सड़कों पर आ रहे हैं। तेल अवीव जो है वो एक तरह से एपिसेंटर बना हुआ है इस पूरे प्रोटेस्ट मूवमेंट का, और वहां पर लाखों की तादाद में लोग, खास करके सैटरडेज को जो है वहां पर लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं, और दबाव जो है वो बिल्कुल नजर आ रहा है। यहाँ पर काफी झड़पें भी हो रही हैं, पुलिस और जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके दरमियान लगातार जो है कई बार जो है झड़पें जो है वो तशद्दुद का जो है रोक अख्तियार कर लेती हैं, और यहाँ पर उसकी वजह से सियासी दबाव भी काफी बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर कुछ जो तंजीमें हैं जो कि मखलूत हुकूमत में शामिल हुई और खास करके जंग शुरू होने के बाद उनकी ओर से जो है खबरदार किया गया है वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू को, और उन्होंने उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर बहुत जल्द कोई पॉलिसी जो है नहीं सामने आती है और इसराइल जो है जंगबंदी की ओर नहीं बढ़ता है और हॉस्टेज डील की ओर नहीं बढ़ता है या कमालों की रिहाई नहीं करवा पाता है तो वो अपना सपोर्ट जो है वो सरकार से वापस ले लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी भी तंजीमें हैं मखलूत हुकूमत में शामिल, खास करके जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि अगर हुकूमत जो है जंगबंदी की ओर बढ़ती है तो वो अपना सपोर्ट जो है वापस ले लेंगे। तो ऐसे में वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बहुत ही कठिन फैसला सामने उनके खड़ा है, और वो अभी तक जो है कोई साफ तौर पर कोई ये इस तरह का इशारा नहीं दिखा पाए कि वो क्या चाहते हैं, लेकिन दबाव जो है वो मजीद नजर आ रहा है।
हरिंदर, एक तरफ इसराइल हमास के जंगजुओं को खत्म करने का अज़्म रखता है, फिर शुमाल की जानिब हिजबुल्ला के साथ रॉकेट्स का तबादला हो रहा है, वहां भी दोनों फरीक के बयानात से जंग में शिद्दत के इजाफे का खदशा पैदा हो रहा है। ऐसे में जंगबंदी की तरफ हालात बढ़ते नजर आ रहे हैं या ये जंग मजीद फैल भी सकती है?
देखिए, यहाँ पर गैर यकीनी का जो माहौल बिल्कुल नजर आ रहा है, यहाँ पर कुछ भी साफ तौर पे कर पाना बड़ा मुश्किल है। एक लम्हा ऐसा लगता है कि कोई अहम पेशरफ होने वाली है, खास करके हॉस्टेज डील को लेकर के और गजा में जंगबंदी को लेकर के, लेकिन दूसरा ही लम्हा जो है ऐसा लगता है कि बिल्कुल चीजें بگڑ گئی ہیں, آؤٹ آف کنٹرول جا رہی ہیں. اور آپ نے شمالی علاقوں کا کی چرچا کی حزب اللہ کے ساتھ, تو حزب اللہ کے ساتھ جو ہے پچھلے کچھ دنوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ کافی زیادہ جھڑپیں ہو رہی ہیں, کافی اسرائیل کے شمالی علاقے سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ وہاں سے ڈسپلیس ہو گئے ہیں. پہلے سے ہی وہاں کئی سارے علاقے جو ہیں خالی تھے, اس کے بعد اب اور بھی کئی نئے علاقے جو ہیں وہ خالی ہو گئے ہیں, اور لوگ آ کر کے یہاں پر جیروسلم اور تل ابیب اس طرح کے شہروں میں انہوں نے آ کر کے پناہ لے رکھی ہے. تو کچھ بھی یقینی طور پہ کہہ پانا بڑا مشکل ہے. ماحول جو ہے وہ بڑا ہی فلوئڈ ہے ایک طرح سے, لیکن دوسری طرف عالمی برادری بہت دباؤ ڈال رہی ہے. دونوں ہی فریقین کو یہاں پر امریکہ کی قیادت میں 17 ممالک جو ہیں انہوں نے اپیل کی ہے کہ جلد سے جلد دونوں جو ہیں سائڈ کسی طرح کا کمپرومائز کرتے ہوئے ایک ایگریمنٹ کرے, اور اس کے تحت جو ہے ہاسٹیج ڈیل جو ہے اس کو طے کیا جائے. تو ایسے میں دباؤ نہ صرف اندرونی دباؤ, یہاں پر داخلی دباؤ بھی بڑھ رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ بین الاقوامی برادری جو ہے وہ بھی دونوں ہی فریقین پہ لگاتار دباؤ بڑھا رہی ہے. تو غیر یقینی ماحول ہے, لیکن ایک طرف تھوڑی سی امید بھی بنی ہوئی ہے.
ہرندر مشرا, ہمارا ساتھ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ ہمیں بتا رہے تھے حماس اسرائیل جنگ کے بارے میں. تھینک یو ونس اگین. اگرچہ بائیڈن انتظامیہ الیکٹرک گاڑیوں کے فروغ کی پالیسی پر عمل پیرا ہے, امریکیوں کی ایک بڑی آبادی بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کے مقابلے میں اب بھی پیٹرول یا ڈیزل پر چلنے والی گاڑیوں کو ترجیح دیتی ہے, جس کی بڑی وجہ الیکٹرک گاڑیوں یا ای ویز کی زیادہ قیمتیں اور گاڑیاں چارج کرنے کے لیے ملک میں چارجنگ سٹیشنز کی کمی ہے. ایک سروے کے مطابق ہر 10 میں سے صرف 4 امریکی شہریوں کا کہنا ہے کہ اگلی بار جب وہ کار خریدیں گے تو وہ ای وی خریدنے کے بارے میں کم از کم سوچیں گے ضرور, لیکن 46% کا کہنا ہے کہ وہ الیکٹرک کار خریدنے کا بالکل ارادہ نہیں رکھتے. ان نتائج سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ الیکشن کے اس اہم سال میں دوسرے چیلنجز کے ساتھ ساتھ صدر جو بائیڈن کو اپنے الیکٹرک کاروں کے فروغ کے منصوبے پر امریکی ڈرائیورز کی جانب سے کسی حد تک مزاحمت کا سامنا بھی ہے. صرف 9% امریکی شہری الیکٹرک گاڑیوں کے مالک ہیں, جبکہ صرف 13% امریکی بالغوں کا کہنا ہے کہ وہ یا ان کے گھر کا کوئی فرد ہائبرڈ گاڑی یعنی ایسی گاڑی کے مالک ہیں جو الیکٹرک اور پیٹرول دونوں طریقوں سے چل سکتی ہے. ایک جانب امریکہ سمیت دنیا کے کئی ممالک میں ماحولیاتی آلودگی میں کمی کے لیے الیکٹرک گاڑیوں کا استعمال عام کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں, تو دوسری جانب ایک ہلکا سمجھتا ہے کہ الیکٹرک گاڑیاں اتنی ماحول دوست یا گرین نہیں جتنا کہ دعویٰ کیا جاتا ہے. آخر الیکٹرک گاڑیاں کتنی گرین ہیں؟ فائزہ بخاری نے اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے.
چین دنیا بھر میں الیکٹرک گاڑیوں کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے. یہاں اکثر آٹو شوز میں صارفین کے لیے نت نئے فیچرز والی سستی الیکٹرک گاڑیاں نمائش کے لیے پیش کی جاتی ہیں. چین میں 2027 تک 40% گاڑیاں الیکٹرک کرنے کا پلان ہے. دوسرے نمبر پر یورپی ممالک اور تیسرے پر امریکہ ہے. گلوبل ٹیک مارکیٹ کا تجزیہ کرنے والی فرم کینالس کا اندازہ ہے کہ 2024 میں دنیا بھر کی کل الیکٹرک گاڑیوں میں سے 52% چین, 22% یورپ اور 13% امریکہ میں فروخت ہوں گی. پچھلے سال دنیا میں ان کی فروخت میں 29% اضافہ ہوا تھا, لیکن اس سال یہ شرح 27% رہنے کا امکان ہے. نئی ٹیکنالوجیز کو تیزی سے اپنانے والے ترقی یافتہ ملک امریکہ کی سڑکوں پر چلنے والی کل گاڑیوں کا محض 1% الیکٹرک ہیں. اس کی کئی وجوہات ہیں, جیسے پبلک الیکٹرک چارجنگ سٹیشنز کی ناکافی تعداد, فل چارج پر کم کلومیٹرز کی رینج, اور یہ خوف کہ طویل سفر کے دوران چارجنگ ختم ہو جائے گی اور کوئی چارجنگ اسٹیشن قریب نہیں ہوگا, جسے رینج اینگزائٹی کہا جاتا ہے. لیکن کچھ صارفین کے لیے یہ بھی اہم ہے کہ الیکٹرک گاڑی کو چارج کرنے والی توانائی کتنی ماحول دوست ہے.
بہت سی ریاستوں میں یہ صورتحال ہے, لیکن آپ کے پاس قابل تجدید توانائی کی سپلائی کے ذرائع بھی آ رہے ہیں, جیسے ورجینیا بیچ کے قریب ونڈ ٹربائنز لگائی جا رہی ہیں. ہم کوئلے اور انرجی پیدا کرنے کے آلودہ ذرائع کا استعمال ترک کرنے کی جانب بتدریج منتقلی دیکھ رہے ہیں. آج سے 5-10 سال بعد یہ سب بہت مختلف ہوگا, اور یہ سب اس لحاظ سے اہم ہے کہ صارفین اس بجلی کی کیا قیمت ادا کریں گے جو ان کی کاروں کو چارج کرنے کے لیے درکار ہوگی.
الیکٹرک گاڑیوں کے ماحول دوست ہونے کے حوالے سے کچھ اور تحفظات بھی ہیں, جیسے اس کی لیتھیم آئن بیٹری میں استعمال ہونے والے کوبالٹ, لیتھیم اور دیگر نایاب عناصر سے جڑے ماحولیاتی اور انسانی حقوق کے سنگین خدشات. دنیا کا 70% کوبالٹ افریقی ملک کانگو کی کانوں سے نکالا جاتا ہے. ان کانکنوں میں کم عمر بچے بھی شامل ہوتے ہیں. کوبالٹ کی کھدائی کے دوران انسانی صحت اور ماحول کے لیے خطرناک اجزاء خلاف فضا میں شامل ہو جاتے ہیں. لیتھیم کی کانکنی آسٹریلیا، ارجنٹائن، بولیویا اور چلی وغیرہ میں کی جاتی ہے اور اسے نکالنے کے لیے پانی کی بڑی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے مقامی کسانوں اور چرواہوں کے لیے دستیاب پانی میں کمی پیدا ہو جاتی ہے. پیٹرول سے چلنے والی گاڑیوں کے انجن کی نسبت الیکٹرک انجن بنانے کے لیے 50% زیادہ پانی استعمال ہوتا ہے. ایک اور تشویش الیکٹرک گاڑیوں میں نصب کی جانے والی بیٹری ہے. اس کی میعاد ختم ہونے پر اسے مناسب طریقے سے ٹھکانے لگانے کا کوئی حل موجود نہیں. اس وقت امریکہ میں صرف 5% الیکٹرک گاڑی کی پرانی بیٹریز کو ریسائیکل کیا جا رہا ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ اگر اس رفتار سے ریسائیکلنگ کا عمل جاری رہتا ہے تو 2030 تک دنیا بھر میں 2 ارب ٹن ناکارہ بیٹریز جمع ہو جائیں گی.
ایسے کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں اور یقیناً مستقبل میں اور بھی بہت ہوں گے، جیسے پرانی بیٹریوں کو ریسائیکل کرنا، ان میں سے کسی قسم کے قابل استعمال اجزاء تلاش کرنا، اور جو کچھ دوبارہ استعمال نہیں کیا جا سکتا اسے اس طریقے سے تلف کرنا کہ ماحولیات پر اثر کم ہو.
پروفیسر فرینک کے مطابق چینی الیکٹرک گاڑیوں اور ان میں استعمال کیے جانے والے پارٹس پر بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے لگائے گئے بھاری محصولات ان کے اپنے ماحول دوست توانائی پلان کے لیے نقصان دہ ہیں، جبکہ انتخابات میں ریپبلکن جماعت کی جیت کی صورت میں امریکہ میں الیکٹرک گاڑیاں عام کرنے کی کوششوں کو دھچکا لگ سکتا ہے، کیونکہ سابق صدر ٹرمپ اندیا دے چکے ہیں کہ وہ اقتدار میں واپس آئے تو الیکٹرک گاڑیوں سمیت ماحول سے متعلق بائیڈن کی دیگر پالیسیز کو فوری طور پر ختم کر دیں گے. پچھلے سال گیلپ کے ایک سروے کے مطابق امریکہ میں دونوں جماعتوں سے تعلق رکھنے والے صارفین کے الیکٹرک گاڑیاں خریدنے کے فیصلے پر سیاسی نقطہ نظر اثر انداز رہا. ڈیموکریٹک جماعت کے صرف 17%، جبکہ ریپبلکن پارٹی کے 71% حامی افراد نے کہا کہ وہ الیکٹرک گاڑیاں خریدنے کا ارادہ نہیں رکھتے. فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں. ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے.
آج ویو 360 کا اہم موضوع ہے امریکہ میں الیکٹرک گاڑیوں کا استعمال. امریکی صدر چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ امریکی جو ہے وہ ماحول دوست الیکٹرک گاڑیاں استعمال کریں، کیونکہ عالمی سطح پر عالمی رہنماؤں نے وعدہ کر رکھا ہے کہ کاربن کا اخراج جو ہے اس کو کم کرنا ہے، لیکن امریکی ابھی بھی ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں. اور آپ نے فائزہ بخاری کی رپورٹ میں یہی دیکھا کہ ان کے کیا تحفظات ہیں. اب دنیا بھر میں برقی گاڑیوں کے رجحان میں اضافے کی وجہ سے ایسی بیٹریوں کی مانگ بھی بڑھ رہی ہے جو الیکٹرک گاڑیوں میں استعمال ہوتی ہے. انٹرنیشنل انرجی ایجنسی نے اپنی 2024 کی رپورٹ میں کہا ہے کہ عالمی سطح پر ایویز کے لیے بیٹری کی طلب میں 95% ایوی کی فروخت کا نتیجہ ہے. الیکٹرک کاروں کی بیٹریاں کوبالٹ سے تیار ہوتی ہیں. کوبالٹ کی کانکنی اپنی زہریلی نوعیت کی وجہ سے ماحولیاتی نظام اور مقامی کمیونٹیز کو جہاں نقصان پہنچا رہی ہے، وہیں کوبالٹ کی کانکنی پر چین کی اجارہ داری کی وجہ سے بہت سے ملکوں کو اس کے لیے چین پر انحصار کرنا پڑ رہا ہے. حال ہی میں امریکی ایوان نمائندگان کی ایک سماعت میں امریکی ریپبلکن نے کہا کہ لیسا میکلین نے امریکہ کے چین پر انحصار سے متعلق اپنے خدشات کا اظہار کیا.
الیکٹرک ویکلز EVs، میرا ماننا ہے کہ الیکٹرک گاڑیاں ہمارا چین پر انحصار بڑھا دیتی ہیں، اور میں پھر دہراتی ہوں، EVs سے چین پر انحصار بڑھتا ہے. اگر میں کچھ بھول نہیں رہی تو امریکہ میں اتنی EV بیٹریاں تیار کرنے کی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ بائیڈن کے الیکٹرک گاڑیوں کے پروگرام کو چلا سکے. ہمیں کہیں سے تو بیٹریاں حاصل کرنا پڑیں گی، اور ہم انہیں کہاں سے لائیں گے؟ جی بالکل، چین سے. یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم چینی بیٹری کمپنیوں کو امریکہ میں تیار کرنے دیں، جو کہ قومی سلامتی کے لحاظ سے ہمارے لیے مددگار نہیں. اگر کوئی EV خریدنا چاہتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، ان کا اختیار ہے، یہ ان کا انتخاب ہو سکتا ہے، لیکن اگر مانگ موجود نہ ہو تو آپ صارفین پر EVs کو مسلط نہیں کر سکتے. ہمارا الیکٹرک گرڈ نظام اسے سنبھال نہیں سکتا.
فورس EVs آن کنزیومرز وین دا ڈیمانڈ ڈزنٹ ایگزسٹ، آور الیکٹرک گرڈ کینٹ ہینڈل اٹ.
ماحول دوست توانائی کے ذرائع کو عام کرنے کے لیے بائیڈن انتظامیہ کی کوششوں کی وجہ سے ریاست واشنگٹن کا ایک دیہی قصبہ موزز لیک الیکٹرک گاڑیوں کی بیٹری کی پیداوار کا مرکز بن گیا ہے. کیسے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں.
تقریباً 25,000 کی آبادی پر مشتمل ریاست واشنگٹن کے مشرق میں موسس لیک کا دیہی قصبہ الیکٹرک گاڑیوں یا ای ویز کے لیے بیٹریاں بنانے کا مرکز ہے اور اب امریکہ کی صاف توانائی والی معیشت کا حصہ بن گیا ہے. نک اینڈرسن گروپ 14 ٹیکنالوجیز میں پروگرام مینجمنٹ کے ڈائریکٹر ہیں جو بیٹری کا ایک اہم جز تیار کرتا ہے.
میرے پیچھے یہاں موزز لیک میں ہماری سلیکون بیٹری ٹیکنالوجی کے لیے ہمارے پہلے دو تجارتی پیمانے پر تیاری کے پلانٹس ہیں. یہ الیکٹرک گاڑیوں سے لے کر تمام آلات جو بیٹری سے چلتے ہیں جیسے اسمارٹ فونز اور پہننے والی اشیاء اور بیٹری پر مبنی ایپلیکیشنز میں لگیں گی.
موسس لیک کے رہائشی روزینڈو الوارینڈو سیلا ٹیکنالوجیز کے پلانٹ مینیجر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ علاقے میں اس نئی آمد سے مقامی معیشت کو زراعت اور روایتی مینوفیکچرنگ سے ٹیکنالوجی میں تبدیل کرنے میں مدد مل رہی ہے.
ہم نے ان کھیتوں میں کام کیا ہے جن پر آج یہ عمارت کھڑی ہے. یہ تیز رفتار رہی ہے لیکن عمل آگے بڑھ رہا ہے. ہم ان مواقع کے بارے میں بہت پرجوش ہیں جو ہم یہاں لائے ہیں سیلا کمیونٹی کے لیے اور مجموعی طور پر ای وی مارکیٹ کے لیے.
دو امریکی اسٹارٹ اپ جن میں ہر ایک کو فیڈرل گرانٹس میں $100 million کی امداد حاصل ہے ای وی بیٹریوں کی اندرون ملک پیداوار کی دوڑ میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں.
ایشیا میں اس شعبے میں جو عالمی سطح پر آگے ہیں ان سے مقابلہ کرنا کافی مشکل ہے. تو پھر اس کا حل دراصل یہ ہے کہ وہ چیز نہ بنائی جائے جو وہ ایشیا میں بنا رہے ہیں بلکہ بیٹری ٹیکنالوجیز کی اگلی قسم کی تیاری ہے.
سیلا اور گروپ 14 دونوں ہی کئی وجوہات کی بنا پر لیتھیم ایون بیٹریز میں گریفائٹ کو سلیکون پر مبنی اجزاء سے تبدیل کر رہے ہیں.
موزس لیک میں جو استعمال کیا جا رہا ہے اس کی بنیادی معدنیات ریت ہے. یہ سلیکا ہے. یہ زمین کی پرت میں سب سے زیادہ وسیع پیمانے پر پائی جانے والی معدنیات ہے. گریفائٹ کی کارکردگی کم ہے اور بحیثیت قوم ہم تجارت کے لیے غیر محفوظ ہیں کیونکہ زیادہ تر گریفائٹ بیرون ملک سے آتا ہے.
گروپ 14 کے ساتھ وابستہ گرانٹ رے کا کہنا ہے کہ کمپنی کی ٹیکنالوجی کا مقصد الیکٹرک وہیکلز کو اپنانے کی راہ میں حائل ایک بڑی رکاوٹ یعنی چارج کی پریشانی کو کم کرنا ہے.
جب ہم چارج کے لیے درکار وقت کے بارے میں سوچتے ہیں جو ابھی ہم سن رہے ہیں 10 منٹ میں 10-80% تک, تو اگر یہ بدل کر 5 منٹ پر آ جائے اور اگر اسے اسی وقت کے قریب لایا جائے جو ہم کار کو ایندھن بھرنے کے لیے سوچتے ہیں.
بائیڈن انتظامیہ اپنے ماحولیاتی تبدیلی کے ایجنڈے کے ایک حصے کے طور پر ای ویز پر زور دے رہی ہے لیکن ریپبلکن صدارتی امیدوار اسے مسترد کرتے ہیں.
وہ مکمل طور پر الیکٹرک بنانا چاہتے ہیں اور آپ کا کاروبار ختم کرنا چاہتے ہیں.
سیلا نینو ٹیکنالوجیز کے جین برڈیچیفسکی کا کہنا ہے کہ امریکہ کو جس نے دنیا میں الیکٹرک گاڑیاں متعارف کروائی ہیں اختراع کے اس موقع پر ہچکچانا نہیں چاہیے.
دنیا مکمل الیکٹرک گاڑیوں کی طرف جانے والی ہے چاہے ڈیموکریٹس وائٹ ہاؤس میں ہوں یا ریپبلکن وائٹ ہاؤس میں ہوں.
صدارتی انتخابات کے اس سال کے دوران صاف توانائی ایک متنازع موضوع ہو سکتا ہے لیکن موسس لیک والوں کو امید ہے کہ وہ شہر میں سینکڑوں نئی ملازمتوں کے ساتھ آنے والی جدید صنعت کا فائدہ اٹھا سکیں گے. نتاشا موزگوایا کے ساتھ اسد اللہ خالد, وائس آف امریکہ.
دنیا بھر میں پیٹرول اور ڈیزل پر چلنے والی گاڑیاں فضائی آلودگی کا اہم ذریعہ سمجھی جاتی ہیں. امریکہ کے نیشنل پارک سروسز کے مطابق ٹرانسپورٹ آب و ہوا کو آلودہ کرنے کی بڑی وجہ ہے. اسی وجہ سے بائیڈن انتظامیہ نے عزم کر رکھا ہے کہ 2040 تک امریکہ بھر میں سڑکوں پر تمام نئی گاڑیاں ماحول دوست ہوں اور وہ کاربن پیدا نہ کریں. مگر اس پروگرام کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے جن میں سے ایک حکومت کی جانب سے مراعات کے باوجود امریکی صارفین میں پائے جانے والے تحفظات ہیں. سبا شاہ خان کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں کہ یہ تحفظات کیا ہیں.
سمیرا نقوی کی صبح انتہائی مصروف ہوتی ہے. وہ ایک ورکنگ وومن ہونے کے ساتھ ایک چھوٹی بچی کی ماں بھی ہیں اور ہفتے میں 4 دن ملازمت کے لیے گھر سے 32 میل اپنی الیکٹرک کار پر سفر کرتی ہیں.
یہ الیکٹرک کار ہے, ان ہے مارکیٹ میں, اس کی سیلف ڈرائیو ہے, تھوڑی سی اس طرح کے فائدے ہیں. لیکن مجھے زیادہ انزائٹی رہتی ہے ٹیسلا کو لے کے, اور کیونکہ میرے گھر سے چارجنگ اسٹیشن جو ہے وہ کافی دور ہے کیونکہ میں نے ہائی وے سے جانا ہوتا ہے, اور اگر ہائی وے پہ ٹریفک ہے تو اٹ ول ٹیک یو گڈ 30 منٹ ٹو ریچ دیئر.
سمیرا کی الیکٹرک گاڑی خریدنے کی ایک وجہ اس کا ماحول دوست ہونا ہے کیونکہ وہ ایک ایسے گھر میں رہتی ہیں جس سے متصل گراج نہیں, تو وہ گھر کے اندر گاڑی کا چارجر نہیں لگوا سکتی. وہ کہتی ہے گاڑی جب مکمل چارج ہوتی ہے تب بھی انہیں یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کب گاڑی کا چارج ختم ہو جائے گا. الیکٹرک گاڑیوں یا ای ویز کے ایسے مالکان جنہوں نے اپنے گھروں میں چارجنگ کی سہولت نصب کر رکھی ہے وہ رات میں گاڑی چارج کر لیتے ہیں، لیکن سمیرا جیسے بہت سے مالکان کو یہ سہولت حاصل نہیں۔ امریکہ میں نئے اور استعمال شدہ گاڑیوں کی قیمت کا اندازہ لگانے والی کمپنی کیلی بلو بک کے مطابق اس وقت امریکہ بھر میں بکنے والی گاڑیوں میں سے تقریباً 8% گاڑیاں الیکٹرک ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ اپنے صاف توانائی کے پروگرام کے تحت چاہتی ہے کہ 2040 تک بکنے والی 100% گاڑیاں کاربن کے اخراج سے پاک ہوں۔ اسی لیے حکومت جہاں ان گاڑیوں کے خریداروں کو ٹیکس میں چھوٹ دے رہی ہے، وہیں ان گاڑیوں کے لیے پرزے اور آلات بنانے والی کمپنیوں کو بھی گرانٹس اور فنڈنگ جیسی مراد دے رہی ہے۔ لیکن کیا اس سے سمیرا جیسے مالکان اور اپارٹمنٹس میں رہنے والوں کے لیے چارجنگ کا مسئلہ آسان ہو پائے گا؟
سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، جیسا کہ آپ کہہ رہی ہیں، شہری علاقوں میں اپارٹمنٹ بلڈنگز والے علاقوں یا ایک دوسرے سے جڑے گھروں میں ہم انہیں کیسے لگائیں گے؟
یونیورسٹی آف شکاگو کے ایک سروے کے مطابق ایک تہائی امریکی الیکٹرک گاڑیاں خریدنے یا خریدنے کے لیے سنجیدگی سے غور کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان میں سے 60% سے زیادہ کے لیے سب سے بڑی تشویش گاڑی چارج کرنے کی سہولت تک رسائی ہے، جبکہ 55% کے لیے چارج ہونے کے بعد گاڑی کتنا چلتی ہے وہ اہم ہے۔ یونیورسٹی آف ڈیلاویئر میں ولٹ کیمپٹن کی ٹیم اپنی کم لاگت اور آسانی سے لگائے جا سکنے والے چارجنگ سٹیشنز کو بہتر بنانے پر کام کر رہی ہے، تاہم ان کی چارجنگ کی رفتار موجودہ چارجنگ سٹیشن سے کم ہے۔
چارجنگ سٹیشنز
تیز رفتار نہیں، لیکن بدلے میں ان کے لیے گھروں میں مہیا کی گئی بجلی سے زیادہ بجلی کی ضرورت نہیں۔
ولٹ کیمپٹن کہتے ہیں کہ عام بجلی پہ چلنے کی وجہ سے یہ سستے بھی ہوں گے، تو انہیں پارکنگ میٹرز کی طرح بڑے پیمانے پر فٹ پاتھ کے کنارے اور ہر پارکنگ کے ساتھ نصب کرنا آسان ہوگا۔ جو جن کے گھروں میں چارجر نہیں، وہ کسی بھی فٹ پاتھ کے کنارے رات بھر یا کام پر گاڑی چارج کر پائیں گے، اور ان کے مطابق اس سے راستے میں ایسی جگہ چارجنگ ختم ہونے کا اندیشہ بھی نہیں ہوگا جہاں چارجنگ اسٹیشن نہ ہو۔ لیکن وہ کہتے ہیں حکومت کو بجلی کے نظام کو تقریباً 20-30% بڑھانا پڑے گا۔ سمیرا آج جب کام پر جانے کے لیے گھر سے نکلی تو ان کی گاڑی میں صرف 18% چارج باقی تھا۔
میں یہاں پہ پہنچ آئی ہوں ٹائم پہ اور میری بیٹری ابھی بھی گاڑی کی بیٹری 13% ہے، لیکن تھوڑا سا مجھے یہ پرابلم ہوا کہ جب میں نے اس کو چارجنگ پہ لگایا تو اس نے مجھے بتایا کہ 50 منٹ میں یہ فل چارج ہوگی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر تو چارجنگ اسٹیشن تھوڑے سے کم ڈسٹینس پہ ہو، یعنی کہ میرے گھر کے قریب ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی چارجنگ اسپیڈ اس کو کہتے تو سپر چارجر ہے، لیکن یہ اتنا سپر چارجر بھی نہیں ہے، یہ تھوڑا اور فاسٹ ہو جائے جیسے کہ ہم ریگولر پیٹرول ڈلواتے ہیں۔
سمیرا کہتی ہے انہیں اپنے روزانہ کے معمول میں گاڑی چارج کرنے کے لیے 1-1.5 گھنٹہ اضافی رکھنا پڑتا ہے، اور انتہائی تیز چارجنگ اور پارکنگ میٹرز کے ساتھ لگے چارجرز واقعی ان کی اور ان جیسے بہت سے لوگوں کی زندگیاں آسان کر سکتے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ سمیرا کی طرح بہت سے ڈرائیورز کو انتظار ہے۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، ڈمفریز، ورجینیا۔
آج ویو 360 کا بڑا موضوع رہا امریکہ میں الیکٹرک کارز کا استعمال، اس پر ہونے والی سیاست، پھر یہ الیکشن کا سال ہے تو سیاستدان بھی اس پر اپنا اپنا ایجنڈا سامنے رکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ ڈیموکریٹس چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ امریکی جو ہیں وہ الیکٹرک کارز استعمال کریں، جبکہ بعض ریپبلکنز کو خدشہ ہے کہ اس سے جو ہے چائنا کا انفلوئنس امریکہ میں بڑھ جائے گا، کیونکہ چائنا جو ہے اس انڈسٹری میں کافی آگے ہے، چاہے اس کی تعمیر، اس کی صنعت کی بات ہو یا پھر گاڑیاں، الیکٹرک گاڑیاں خریدنے کا۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، اور یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی، تو آئیے facebook.com/voaurdu کے پیج پر، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے ویو اے اردو کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اسی کے ساتھ ارم عباسی کو دیجیے اجازت۔
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې لپارهونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانه فانسي او د خپلې پخې لپارهونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you.
فرصت کړي. متحده عربی اماراتو ته د طالبو مشرانو د سفر په اړه د امریکا د بهرنی چارو د وزارت خبرګون. د بهرنی چارو وزارت بیان وایي د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه باید د طالبانو د هغو غړو د سفر لپاره اجازه واخلي چې د ملګرو ملتونو لخوا بندیزونه پرې لګیدلې دي. له جرمني څخه د جدي مجرمینو د ایستلو پریکړه. دا پریکړه په داسې حال کې شوه چې جرمني د 2018 کال په اگست کې د طالبانو د بیا واکمنیدو رئیس افغانستان ته د کډوالو د ستنولو لړۍ بند کړې وه. او د پکتیا په پوهنتون کې د انجینرۍ پوهنځي د لابراتوار فعالیدل. دا لابراتوار د اویا میلیون افغانیو په ارزښت تجهیزات لري چې د محصلینو د علمي سویې په لوړولو او تجربو کې زیاته مرسته وکړي. کله دا د خبرونې تر پای مو سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام. نن دوشنبه ده، د خبرګولی اول سمنیټه او د 2023 کال د جون د میاشتې شپږمه زه خایسته ساعت لامېم. متحده عربی اماراتو ته د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی له سفر وروسته د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه باید د طالبانو د هغو غړو د سفر لپاره اجازه واخلي په کومو چې د ملګرو ملتونو لخوا بندیزونه لګیدلې دي. پاره سراج الدین حقانی نه یوازې د ملګرو ملتونو بندیزونه شته، بلکې امریکا هم د هغو معلوماتو په بدل کې چې نوموړی پرې ونیول شي لس میلیونه ډالر هم انعام ایښی دی.
د امریکا او ملګرو ملتونو د بندیزونو سره سره متحده عرب اماراتو ته د طالبانو د وجک پوری غړي سراج الدین حقانی د سفر په اړه واشنگټن وایي دا ډول کسان باید د سیستم پروسې له لارې اجازه واخلي.
زه یوازې غواړم دا ووایم غړي هیوادونه باید د طالبانو د هغو چارواکو سفر لپاره د استثنا د پروسې له لارې د سفر اجازه واخلي کوم چې د ملګرو ملتونو لخوا پرې بندیزونه لګیدلې دي. هغه څه چې د ملګرو ملتونو د 1978 د بندیزونو د کمیټې لخوا بیان شوی دی او دا مهمه ده چې غړي هیوادونه دی پروسیجرونو ته پام وکړي.
د طالبانو د حکومت ویاند زبی الله مجاهد په خپل اکسپانډ لیکلی چې سراج الدین حقانی د اماراتو له چارواکو سره د دوو هیوادونو د اړیکو په پیاوړتیا د طالبانو د امنیتي ارګانونو په صحیح او ساختماني برخو کې د همکارۍ د بندیانو د خلاصون افغانانو ته د اماراتو د ویزو په ورکړو او پانګونو په ګډون په یو شمیر مسایلو خبرې کړې دي.
دا چې معلومیږي چې دا سفر اقتصادی او د روابطو مسائل ډېر نه دی او په دې سفر کې استخبارات رئیس هم سره دی، نو معلومیږي چې سیاسي او امنیتي موخو په دلایل دا به سفر وشوی وي. دا به وروسته به معلوم شي چې کوم مسایل به اما زیاتر داسې معلومیږي.
سراج الدین حقانی په داسې حال کې متحده عرب اماراتو ته سفر کوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ جون 15 د طالبانو د حکومت او مسکو ترمنځ د اړیکو د جوړولو غوښتنه وکړه. پوتین دا خبره د سنت پیټرسبورګ د هغه نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې وکړه چې د طالبانو استازي هم ورغلی دی. پوتین وویل طالبان په افغانستان کې واک په لاس کې لري او دا واقعیت باید ومنل شي.
دا ډیره حساس او مهمه موضوع ده، خو موږ باید د طالبانو حکومت سره اړیکې جوړې کړو. په مجموع کې موږ ارتباطات رامنځته کړي دي. زه پوهیږم چې افغانستان هم دا اړیکې پراخوي. بنا اندازې پر مخ ولاړ شو. موږ باید په یو شکل له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې رامنځته کړو.
د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف تیرونی وویل چې مسکو غواړي د طالبانو نوم د دغه هیواد د تروریستي سازمانونو له لیست څخه بهر کړي، خو غرب په خاص ډول متحده ایالات وایي تر هغه چې طالبانو په افغانستان کې بشري حقونو په خاص ډول د میرمنو او نجونو حقونو ته درناوی نوي کړی، د رسمیت پیژندلو په مسیر حرکت نشي کېدلی. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
د نن ورځې د پنځشنبه د ورځې په خبرونه کې چې مخکې ما د دوشنبه ورځ یاد کړه او زل دې قبله معذرت غواړم، په ګڼ شمیر رپورټونو کې د افغانستان په تړاو مهم خبرونه لرو. د پکتیا د پانتون د انجینری پانزي نوې لابراتوار د اویا میلیون افغانۍ پرځخ په دې هیله په تجهیزاتو سمبال شوی چې د محصلینو د علمي سویې په لوړولو او تجربو کې زیاته مرسته وکړي شي. د پانتون محصلین په اړه بیا څه وایي پوره رپورټ د کیږي، خو لمړی لنډه د ماخلو. مننه چې تر اوسه د امریکا غاغ آشنا تلویزیون سره ملي است. امریکایي سیاستوالو د غیر قانوني مهاجرینو د مخنیوي په اړه د ولسمشر جو بایدن اجرایوي فرمان ته بیلابیل غبرګونونه ښودلي دي. د دې فرمان په اړه په کانګرس کې د بحثونو حال د کانګرس مړی لمخې د خپل همکار ایوب خاوري ناخلم چې موږ سره مل دی. خاوري سیب ستړي مشي. غیر قانوني کډوالو مخنیوي خو په خپل د جمهوریت غوښتونکو یو لوی غوښتنه و چې په دیموکراتانو باندې هم تل په دې تړاو نیوکه کول، نو اوس په دې فرمان څه نیوکه لري چې ډیر سخت هم دی؟
سلامونه خایسته جانی. ام دغه پښتنه دیموکراتان کوي له جمهور غوښتونکو څخه مهاجرت دغه هیواد ته او بیا غیر قانوني مهاجرت چې د ځمکې لاري د جنوبي سرحداتو لاري له مکسیکو لاري امریکا ته داخليږي، دا په امریکا کې تل یو جنجالي موضوع و، خصوصا د انتخاباتو په کال کې یا د انتخاباتو څومره رانږدې کې دا موضوع هغومره توديږي. د ولسمشر پخوانی ولسمشر ترامپ پر مهال هم دا مهمه موضوع و، او ترامپ ډیر سخت دریځ نیولی و چې دیوال جوړوي او تر یو حده پوری کار پیل کړی و، جوړ کړی ده، او د نورو هیوادونو نه هر ډول ویزی ور باندې کړی وی چې هغه شپږو اسلامي هیوادونو سی ول، او نور داسې سخت ګيري هم رامسته کړی وی. ولسمشر بایدن چې کله رئیس جمهور سو په لومړي سر کې هم دا اعلان وکړ چې زه به دې ته یو حل لار پیدا کوم، مهاجرینو ته بدلته د قانوني ژوند تیرولو لار پیدا کوم، د پناه غوښتونکو لپاره به یو لار پیدا کوم، اما داسې ولاهیا به جوړوم چې دواړه ګوندونه ور باندې موافق وي. اوس بل اخره درې کال دا کار ونه شل، جمهور غوښتونکو مخالفت کاوه د دلایې، اما په دې تیرو څو میاشتو کې په دغه سرحد باندې د کډوالو دراوښتو شمیر ډیر زیات شوی ده. دلته دواړه ګوندونه سنا مجلس کې د دواړو ګوندونو مشران څه وایي؟
د دې حکومت تر ټولو ستره غلطي زما پان دا ده، او دا د هغو ولسمشۍ د لومړنۍ ورځو خبره ده. هغه داسې تګلار خپل کړه چې نتیجه یې دغه اوسنۍ سرحدي بحران ده، او دا په یوه اجرایي فرمان نه حل کیږي. Republicans initially said this a very strong good bill. جمهوری غوښتونکو اول د دې لایحه هرکله وو کو چې ډیره ښه ده، او بیا یو سلاتیا درجه بدل شو چې کله ډانلډ ترامپ ویل چې غواړي دغه لایحه ناکامه شي او په سرحدونو کې وضعیت کړکیچن کی. موږ غواړو چې د جمهوری غوښتونکو سره ګډ کار وکړو.
د لسیزو راهیسی لدغه جنوبی سرحد څخه د ورځې د 1500-2500 کسانو پوری هر ورځ را تیریدل. په تیرو څو میاشتو کې دغه شمیر لسګونو زره ته رسیدلی و، او اوس په دې نوي فرمان کې بیا 2500 حد ټاکل شوی ده.
ډیره زیاته مننه کوم خبرین صاحب له تاسو نه. کور ودان، بریالي اوسئ. او سم په اروپا کې د کډوالو ستونزې راسپړو. د آلمان صدر اعظم اولاف شوالس وایي چې جدي مجرمین انکه افغانستان او سوری څخه هم ورغلي وي، باید وشړل شي. د آلمان صدر اعظم دا څرګندونې وروسته له هغې کړي چې په دې وروستیو کې یو افغان پناه غوښتونکی د پولیسو یو افسر په ګډون څو کسان په چړې ووهل، چې د پولیسو افسر د سختو ټپونو له امله په روغتون کې مړ شو.
د آلمان صدر اعظم اولاف شولز د هغې هواد په پارلمان کې د وینا پر مهال ویلي چې د جدي مجرمینو د ایستلو په اړه د افغانستان له گاونډیو هیوادونو سره خبرې پیل کړې دي. دا بحث په داسې وخت کې بیا راپورته شوی چې په دې ورستیو کې یو 25 کلن افغان په منهایم ښار کې د اسلام ضد لاریون په ترڅ کې په چړې برید وکړ، او څو کسان یې ټپیان کړي چې په دې ډله کې د پولیسو یو افسر هم سخت ټپي شو چې وروسته یې په روغتون کې مړ شو.
د کورنۍ چارو فدرال وزارت افغانستان ته د مجرمینو او خطرناک کسانو د ایستلو پر اسانتیاو برابرولو کار کوي. فدرال وزارت لا دمخه د افغانستان له ګاونډي هیوادونو سره دغه اقدام پر عملي کولو خبري پیل کړي دي.
د راپورونو له مخې شکمن بریدګر چې پر رسنیو کې د سلیمان عطایی په نوم یاد شوی د 2013 کال په مارچ کې جرمني ته کډوال شوی وو. د جرمن د کورنۍ چارو وزیر ویلی چې له څو میاشت راهیسې افغانستان ته د جدي مجرمینو او خطرناک کسانو ستنول ته د اجازه ورکولو په اړه غور کوي.
دغه بحثونه زیاتره سیاسي بحثونه ده، مونږ یو شی تاسو ته وایم چې په بعض ایالاتو کې هم دغه AFD چې مونږ تاسو ته دوی حکومت کوي، یعنی پر افغانانو یا پر نورو مهاجرو لکه د سوریه، عراق، اغوی باندې ډیر جدي تاثیر لري دا کوم مملکت کوم شوی دا اغوی د پاتکیدو دا اغوی د ویزی د تمدیدول یعنی 100% دا به اغوی باندې تاثیر لري.
د کډوال د حقونو یو شمېر فعالان وایي له دغې پیښې وروسته د افغان و پناهغوښتونکو د وضعیت په اړه اندېښمن دي.
این کار سبب خواهد شد تا آن عده پناهجویان افغان که واقعا در افغانستان دچار مشکلات امنیتی بودند برایشان خطرساز واقع شود.
لالمان څخه د جدي مجرمینو او خطرناک کډوالو د ایستلو د غوښتنې او اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د طالبان لوبیا واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو په ګډون د بیلابیلو لاملونو له کبله د جرمني په ګډون ګڼو هیوادونو ته کډوال شوي او یې د پناه غوښتنه کړې ده. وحید فیضی د امریکا غږ.
د افغانستان مسلې ته بیرته ستنېږو. د طالبانو تر راتګ وروسته د افغانستان په نوم د ګڼ شمېر هیوادونو لخوا ګڼ شمېر سیمه ییزې او نړیوالې غونډې ترسره شوې دي چې اکثر افغانان یې بې کومې ملموسې نتیجې، بې اغېزې او بې ګټې بولي. اوس آیا افغانان راتلونکو غونډو ته لیواله دي او که نه؟ د خبرونې قدرمن میلمه په هند کې د افغانستان پخوانی سفیر فرید مامونزی صاحب نظر را اخلو چې مهرباني یې کړې ده او موږ سره مل شوی. مامونزی صاحب ستړي مشی ډېره تمننه کوم. راځي اول په روسیه کې د نږدې غونډې نه پیل کو. روسیه په دغه مهم اقتصادي غونډه کې طالبان ته بلنه ورکړي. پوتین د لویزیز نړۍ د پریکړې په خلاف د طالبانو سره د اړیکو پراختیا غوښتلې ده. د دې غونډې نه د افغانانو د ګټو تمه کېدای شي او که د طالبان؟
مننه کور ودان. واقعا هم دا غونډې د دوړو لپاره په دې وخت کې مهمه دي، هم د روسیا لپاره هم د طالبانو لپاره. روسیا د بین المللي انزوا سره مخ ته په یوکرين کې جنگ ورته په لوی سیاسي قیمت تمامېږي. نو روسیا د خپل بلاک لپاره خولو خاطر باندې افغانستان هم په دې بلاک کې د شاملولو په کوشش کې دی. د روسیا عدلیه وزارت او خارجه کارو وزارتونه په دې باندې اختر چې طالبانو مشران د خپل تور لیست نه وباسي. نو روسیا کوشش کوي چې د افغانستان سره راکړه ورکړه ډېره کړي او افغانستان په خپل بلاک کې شامل کړي. دویمې امنیتي ستونزې په نظر کې نیولې دي. د روسیا اټکل دا دی چې په داعش کې حداقل د 2500 نه تر 5000 پورې د آسیایي مینه ادبا دا اوس جنگیږي، دا و جنگلی پکې دي او د دې مستقیم تاثیر پر روسیا باندې دی. کوم د خپل د میاشتې واقع وګورو تقریبا 200 روسان زخمیان او مړي په پخ کې وشو. نو دا به امنیتي تشویش هم دی.
نو دا به د خلکو په ژوند د هغو حقونو پر تامین چې هلته په افغانستان کې تر پخو لاندې کیږي کومه ګټه ونه رسوي د هغو په اړه، یعنی خلکو ته کومه ګټه نشي رسیدای. بلې په لنډه توګه
زما په فکر باندې و طالبانو سره دې ګټه رسیږي چې هغه ممکن لاره حداقل روسیا کې مشروعیت پیدا کړي. ولې د افغانستان پولیس باندې په شپږ شویش میلیون انسانانو باندې د فقر د کچې لاندې ژوند کوي، د هغو په ژوند باندې کوم خاص تاثیر نه کوي.
مامونزی صاحب، د روسیې برعکس چې د طالبانو نه راضي ښکاري، ملګرو ملتونو بالکل متفاوت نظر ښودلی. په افغانستان کې د طالبانو له لوري د کړو ژمنو د نه عملي کېدو په برخه کې ناهیلي ښودلی ده. د اغیزمنتیا لپاره د غونډو لومړیتوبونه چې دي باید څنګه وټاکل شي او د عملي کېدو لپاره د یو ملموسه بدلون د رامنځته کېدو لپاره د کومو آلو او ابزارو څخه باید کار واخیستل شي؟
اول د ملګرو ملتونو او د طالبانو دیدګاه ډېر لوی واټن دی. هغه رفتار چې کابل د ملګرو ملتونو غواړي چې د پروتوکول مسایل، د اجنډا او مسایل د په نظر کې وساتي، په هغه ور سره تر اوسه ملګری ملتونه موافقه ته نه دي رسیدلي. اجنډا چې د افغانستان لپاره ټاکل کیږي په امنیت شورا د ملل متحد کې ټاکل کیږي او په هغه کې د طالبانو نه په ملګرو ملتونو کې استازي کوپ شته نه غښته. نو دلته ډېر لوی واټن د فکر او د تاثیر گزاري موجود دی. زما په نظر باندې دا غونډې مهمې دي، د طالبانو اشتراک مهم دی تر څو د یو کولای شي یو مشترک ژبه پیدا کړي. اگر چې د وسط لپاره په اجنډا باندې دا درې غونډه چې کومه دوه هتی د دې میاشت په اخیره کې تر سره کیږي، تر ډېره د پوره اجنډا نهایي شوې ده او طالبانو هم موافقه کړې ده هغه اجنډا سره. ولی دا د افغانستان په ګټه ده چې طالبان په داسې غونډو کې اشتراک وکړي او د ولس مشکلات تر ډېره د پوره د حل کولو چې کوم امکان دی
چې په هغه باندې کار وکړي.
مامونزی سب گدون خو یو خبره ده خود پریکړو منل هم مهم ګڼل کیږي. د امنیت شورا غونډه هم را روانه ده. د طالبان حکومت د یونامات خغختی چې د دوی د حکومت مثبت اړخونه باید الته بیان شي، خو افغان میرمن بیا وایي چې د افغان ولس غوښتنې باید په پام کې ونیول شي. دا تعادل باید څنګه برقرار شي کله چې طالبان یو ژمنه هم نه ده پر ځای کړی؟
زه هم دغه نقطه تراسم کله چې طالبان دا ګلکې چې موږ په ملګرو ملتو کې استازیتوب نه لرو، نو کله چې زمونږ خبرې ته یا زمونږ نظام ته هغه لازم ارزښت او احترام نه ورکول کېږي، موږ هم بین المللي ټولنې نظر یا د هغو غوښتنې په نظر کې نه نیسو. چې دا زما په نظر باندې درسته خبره نه ده، ځکه د خپل ولس حقوق د خپل ولس اسلامي شرعي افغاني حقوق هغه د خارجي سیاست قرباني کول دا درست کار نه دی. نو دیو ته په کار دا زما په نظر باندې کړه کوم د اسلام په چوکاټ کې چې دا کوي هغه حقوق افغان مرمنو ته
ورکي. بل زموږ وخت ډیر کم د غوړم ستاسو د وخت نه استفاده وکم. د طالبانو په وړاندې د امریکا دریس هم ځینی نرم بولی، انتقاد ور باندې لري. یو مثال عربي اماراتو ته د حقانی سفر بلل شوی چې د بندیزونو سره سره امکانات برابر شول. ستاسو ارزونه په دې برخه کې څه ده؟
دا خبره به خې درست نه د امریکای دریز اوس نه نرم نه دی، بلکې د امریکای دریز د فبروري 2020 را په دې فوانه شه دوه تر امضا شو نرم شوی دی. دا کوم سفر چې شوی دی د سراج حقانی ابو ظبی ته، دا سفر ادارې د هدا پوری دا کیږي چې د ابو ظبی په خپل ابتکار باندې و هغه په منطقه کې عرب امارات مشکلات لري او د خپل نفوس د پراخولو د خاطر هغه غواړي چې طالبان سره بیرته په روابطو باندې بیا کتنه وکړي.
ډیر زیاته مننه کوم له تاسو نه. په هند کې د افغانستان په خوانی سفیر فرید مامونزی صاحب تل بریالي وسی. خوشاله اوسئ. بل په لود متحده ایالات ولسمشر جو بایدن د پنځشنبه په سهار د فرانسې نورماندی ته رسیدلی دی چې د دوهمې نړیوالې جګړې په ترڅ کې د فرانسې په نورماندی کې د متحدینو د ځواکونو د پیاده کېدو د دې ورځې د اتیایمې کلیزې په مراسمو کې ورخه واخلي. بایدن او د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکی د نړۍ له هغو مشرانو سره د دی په مراسمو کې ګډون کوي چې د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د مبارزې ملاتړ کوي. تر دې اخوا د اسرایلو پوز د پنځشنبه په ورځ یعنی نن د غزې په مرکزی برخه کې د ملګرو ملتونو په یو خونځي هوایی برید وکړ چې د فلسطینی روغتیایي چارواکو په وینا لږ تر لږه 28 پکې ووژل شول. د اسرایلو دفاعي ځواکونو ویل چې د حماس جنګیالیو د خونځي څخه د سرپناه په توګه کار اخیستی و او له دې ځای څخه یې خپل ترهګریز فعالیتونه رهبري کول. د حماس رسنیز دفتر د اسرایلو دا څرګندونې رد کړې دي او ویلي دي چې اسرایلی ځواکونو د بې ځایه شویو خلکو په وړاندې یو وحشیانه جنایت ترسره کړی دی. د دې نه وړاندې د روسیې یو سیمه ایز والی وسیلی ګولوبوف نن د تلګرام په ټولنیزه پاڼه لیکلی چې د اوکراین د بې پیلوټ الوتکې د یو برید په نتیجه کې د روسیې په روستوف سیمه کې د نوف شاخت خنسک د تیلو په تصفیه خانه کې اور لګیدلی دی او د رویټرز د خبري اژانس ویډیو کې اور لګیدنه په داسې حال کې ښودل شوی چې په نږدې سړک کې د یو روان موټر څخه فلم اخیستل شوی و. رویټرز وایي چې نشي کولی د دې ویډیو د اخیستو دقیق وخت تایید کړي. ګلوبوف وویل چې د تیلو په تصفیه خانه کې اور لګیدنه په سیمه ایز وخت د سهار په 4:00 پیښه شوې وه. د جمنې سره سم براشو د افغانستان د یو په هنتون په تړه رپورټه. پکتیا په هنتون د انجینری پانزي لابراتوار چې تر او یا میلیون افغانۍ پورې تجهیزات لري اوس مهال پکې د خاورې، کانکریټ او اسفالت برخې فعال شوې دي. د انجینری پانزي استادان وایي چې دغه لابراتوار به د محسنینو د علمي سوي په لوړولو او تجربو کې زیاته مرسته وکړي.
نور حال د شمس آریان پر رپورت کې ګورو خو یو ځل یادونه کوو چې زموږ همکار شمس آریان تل د افغانستان د ګوډ ګوډ څخه او د لری پروتو ولایتونو څخه مختار رپورتونه را لېږي او د افغانستان د خلکو حالات مخته برابروي. د دې نو وړاندې د دغه رپورت لیدو ته به حتما تاسو سره یو ځای ورشو خو د غین مخکې یو بل مهم خبر ترازو. د نړیوال شل اورا جام سیالیو په دوام کې پرون هند په اتو وکټونو او شپږ څلوېښت توپونو آیرلند ته ماتې ورکړه. په امریکا کې د کرکټ ټي 20 نړیوال جام کې د نن پنجشنبه په ورځ پاکستان خپل لومړی سیالي د امریکا سره کوي او امریکا د نړیوال جام په سیالیو کې دویمه لوبه کوي. لومړی لوبه کې د کاناډا لوبډلې ته په وو وکټونو ماتې ورکړې ده. په روانو سیالیو کې د افغانستان لوبډلې خپل لومړی سیالۍ کې د یوګاندا لوبډلې ته ماتې ورکړه او دویمه سیالۍ کې به په اتم جون د نیوزیلند سره مخامخ کیږي چې ورته د بریا هیله لرو.
بالکل هر لوبډله په د ورلد کپ ته راغلې ده، د نړیوال جام ته راغلې ده. خلوبډله د زکه د ورلد کپ پورې را رسیدلې ده. نو که زمونږ نیوزیلند سره هم میچ یا ویسټ انډیز سره یا پی این جی سره یا تیر میچ یوګانډا سره، نو پلیرانو ټولو ټیمونو ته په یو نظر باندې ګورو او خپل پوره کوشش کوو، خپل پوره هڅې کوو چې د نننۍ لوبه هم د افغانستان په نوم کو او دا دوه مهم پوینټس چې دا واخلو.
تاسو سره ژمنه ده چې د ټکساس ایالت به ورزو او له هغه ځایه به زموږ همکار مکته د لوبې د پاکستان او امریکا ترمنځ د لوبې وروستی حال موږ سره شریکي. خو د ژمنې سره سم براشو اوس د پکتیا پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي لابراتوار په تړاو دغه مهم رپورټ ده.
د انجینری پونځي د لابراتوار چې تازه په پکتیا پونتون کې فعال شوی دی، د پونتون چارواکي وایي چې څنورو تجهیزات ته هم اړتیا لري ترڅو د دې لابراتوار په ملي کچه ګټه واخیستل شي. د چارواکي وایي چې اړوند وزارت ته د بودیجوي ستونزې د حل په پار وړاندیز هم کړی دی.
دا چې په ملي کچه باندې په دې کې باز چیستونه وشي، کم تجهیزات ته ضرورت لري چې وزارت تحصیلات عالی ته موږ پیشنهاد کړی دی. موږ پیشنهاد منظور دی په تدارکاتو کې دی. ان شاء الله چې بودیجه منظوریږي دغه سره به متصل زموږ هغه کم تجهیزات چې دی ته ضرورت دی هغه به تکمیلیږي.
بل لور ته د انجینری پونځي استادانه د لابراتوار مسؤلین وایي چې د لابراتوار فعال کېدل به د انجینری پونځي د محصلینو له عملی تجربه سره زیاته مرسته وکړي.
ملکه په کانکریټ کې بعضی ساحوي ټیسټونه دي، اسلام ټیسټ ورته وی، درکم د سلندر او بعضی کمپریسیو سیستم ټیسټونه ورته وی. هغه ټول کوم چې دی انجینر دی لپاره لازم دي، هغه ان شاء الله په ټوله معنا باندې دلته په لابراتوار کې دي شاګردان د عملی کار لپاره تر سره کولو لپاره شتون لري دلته. نو بیا کوم سمانه چې کوم دی موږ وزارت ته پیشنهاد کړی دی، بعضی ماشینری چې په خیر ورسیږي نو دا به نورم لابراتوار ته تکمیلی دوشي.
د انجینری پونځي محصلین د لابراتوار د دوی سره په عملی کار کې خورا ارزښتمن ګڼي. دغه محصلین وایي چې د تجربه د پیاوړتیا لپاره لابراتوار ته نور اړین توکي هم باید ژر راوړل شي.
دا لابراتوار د دې لپاره چې موږ سره تمام سره مخکې له دې نه چې موږ یو د ډاکټر کې ډېر مشکلات درته لګاوه ټیسټونه مو ته په عملی جندا لابراتوار نو برابر نه موږ ته
مشکل شته دی. لکه ټیلی کانکریټو کوم مواد چې هغه لکه سیمنټ او دوه شیانو کې بغیر بخش شیشو هغه نه دي موجود، کوم تخنیکي اجزاوې چې دي هغه نه دي موجود. دا مشکل شته دی. غوښتنه ده که چې دغه بره کې مونږ ته تر څو ټیسټونه مکمل ډول وشي.
د لابراتوار پر دغه تجهیزاتو چې تر دې دمه 20 میلیون افغانۍ لګښت راغلی دی، مسؤلین وایي چې د 3.5 میلیون افغانیو په ارزښت نورو تجهیزاتو ته اړتیا سته تر څو د یال لابراتوار نه سلسله په ملي کچه ګټه واخیستل شي. شمسارین امریکا ژغ.
او اوس په لندن کې د کډوالو نړیوالې اونې د لمانځنو په تړاو د افغان ولسی موسیقۍ د سندریز بندر په نوم یو کنسرت په تړاو رپورت ورشو چې د پخلاینې او سولې د پاره او همدارنګ پایوان ټولنې په ګډه جوړ کړی و. قاسم خان مندوخیل په دې اړه رپورت چمتو کړی دی.
د لندن په اقتصادي مرکز لیورپول سټریټ کې دا سندریز ماشام د کډوالو نړیوالې ورځې په تړاو را بلل شوی چې د پخلاینی او سولې لپاره سنت ایتلبورګاز مرکز له پیوند ټولنې سره په ګډه جوړ کړی دی. یاد مرکز هر کال د کډوالو جهانی ورځ منځي خوشش کالي ورته د افغان موسیقي دولسي سندرو مشهور سندرغاړي همایو صاحب زای ربل لیدي
پرمیش پر ټول شي د خپل د افغاني موسیقي مانی معرفيکو خارجانو ته یا مثلا انګلیسان یا زمور ادبوي دي یار مملکت راغلي سره را ټول شي دي او موسیقي ته وړاندې کوم دا د دې پرچ د نیوي واجرین چې راغلی د افغانستان د تایلند ته یو کېته هغه دې پر د مرستو چې امکانات او تنظیمات یې شي دي.
د دې سندریز بندر مخه دا د چې د نړۍ ټول کډوال د دې ټولنې برخه دي او په یو بارني هیواد کې دوی کولای شي خپل کلتور ژوندۍ وساتي.
جشن بخشی از یک سری به نام گوش دادن به جهان است که این سری صدای تمام پناهندگان و تمام کسایی که مجبور به ترک کشورشون شدن رو به رسمیت میشناسه و با تمام چالش ها و رنج هایی که توی این زمان میبینیم همچین جشن هایی همچین گرد همایی به ما نشون میده که چطور میتونیم با هم جمع شدن با هم کمی همدلی داشته باشیم.
په نړۍ کې هر کال جنگونو میلیونونه وګړي نور هیوادونو ته کډه کیږي او ورکیږي. خود دې کنسرت ځینو ګډونوالو ویل په کار د چکډوال خپل کلتور هیر نکړي
او مونږ له ماجرا سره خپل لاندې راوړي دي خپل سندرې راوړي دي خپل ټول راوړي دا او هغه هیڅ وخت دې احساسونه کې څه پدغه څه یو مملکت دی او دلته موږ خپل هغه کوم څه موږ راسمه راوړل دا هغه موږ کې سوبي ولای
علي ما فکر میکنم چې این رقم برنامه بسیار مفید است برای ریفیجای ما و شما به خاطر از اینکه اونا به یک جامعه جدید به یک خانه جدید به یک محیط جدید میاین و این رقم برنامه برای از اونا کمک میکنه که خود مربوط از این جامعه احساس کنن.
له جهانی کډوالو سره د پیوستنو نیکی د افغان موسیقي دا سندریز بندر په داسې حال کې منځل کیږي چې د برتانیا حکومت د هیواته ناقانونه راغلي لسګونه زره کډوال د افریقا رواندا هیواته لیږي چې د پریکړې دلته راغلي ناقانونه افغان کډوال زشت ډیر اندیشمن کړی دي. قاسم خان مندوخیل امریکا ژغ لندن.
تاسو د ملتیانا مننه کوم. زما همکاره سحر عظیمی به تاسو ته دریخ پرونه وړاندې کی هیله ده وی ګورئ. الله مو مل.